2024 کال د سپتمبر شلمه نیټه ده د دېش ټاکو خبرونه ته خرغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته در مورد نگرانی کشورها از ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و آخرین پیشرفت از دور سوم رقابت های گروهی جام جهانی فوتسال و بازی های کرکت با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست چند خبر پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه خواستار به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در افغانستان شد و کشورها را محکوم کرد که با عادی سازی روابط با طالبان از حکومت این گروه حمایت میکنند. در قطعنامه آمده است که اتحادیه اروپا قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را که محدودیت های ظالمانه خوانده شده با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. بر اساس قطعنامه پارلمان اروپا، طالبان شدیدترین سرکوب مبتنی بر جنسیت را در عصر کنونی بر زنان و دختران در افغانستان اعمال کرده و که مصداق اپارتاید جنسیتی پنداشته می شود. در قطعنامه از کشورهای اروپایی خواسته شده است تا از برشمردن اپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. با وجود انتقادهای گسترده جهانی از انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، این گروه گفته است که این قانون حقوق زنان را نقض نکرده و نباید در مورد آن نگران بود.
پا پاکستان که در دغه هیواد ملی سرود تا در درناوی لپاره در طالبان در دیپلماتان و ندریدل و روز تا پا تهران که هم پی وغنه که چه در دغه هیواد جمهور رئیس هم پا که گرون کرده و در طالبان و استازی در ایران در ملی سرود در غگاول پر محال دغه سرود تا در درناوی لپاره لدریدو درده کرده چه ایرانی چراواکو ور تا تون غبرگون خوده لده افغانستان لپاره در ایران در جمهور رئیس زنگری استازی او پا کابل که دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومی در اکسپ ټولنیز شبکه کې په خپل پاڼه طالبانو د ډیپلوماټ دغه کرین ته په خبرګون کې ویل چې د موسیقي د غږولو په بهانه ډیپلوماټیک اصول ته نه درناوی شرعي مبدا نه لري د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبان د استازي لخوا د ایران ملي سرود ته د بې احترامۍ له امله د دغه ډلې سفیر فضل محمد حقانی احضار کړی دی ایراني چارواکو ملي سرود ته د احترام په موخه د طالبانو استازي نه ولاړېدل یو نادود او د نه منلو عمل بللی دی
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز جمعه 20 سپتامبر در جریان بازدید با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که طرح پیروزی اوکراین در جنگ علیه روسیه با تصمیمات سریع متحدین آن در سال جاری وابسته است. آقای زلنسکی بر اهمیت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای طرح پیروزی تاکید کرد و گفت که این دو رهبر در دیدار خود در مورد آن بحث خواهند کرد. قرار است آقای زلنسکی هفته آینده به ایالات متحده آمریکا سفر کند. فوندرلاین اعلام کرد که اتحادیه اروپا با مبلغ 35 میلیارد قرضه را به اوکراین اختصاص می‌دهد تا به این کشوری که در یک جنگ طاقت فرسا در برابر روسیه قرار دارد کمک کند.
حزب الله او د اسرائیل پاوځ وایي چې حزب الله د جمعې په ورځ د سپتمبر شلمه د اسرائیل په شمال کې یو سلو څلویښت راکټونه ورولې دي. د اقدام یو ورځ وروسته له هغه شوه چې د حزب الله مشر حسن نصرالله په لبنان کې د اسرائیل د بمباریو د غچ اخیستلو ژمنه کړې وه. د اسرائیل پاوځ ویلي چې دا راکټونه په دریو پړاوونو کې د جمعې له غرمې وروسته لبنان سره پر ویجاړه شوې پولې په اوږدو کې لګېدلې دي. حزب الله ویلي چې دوی په لومړي ځل د اسرائیلو د هوایي دفاع څو اړې او د اسرائیلو د زغراواله لوا مرکزونه په نخ کړی دي. حزب الله زیاته کړی چې دا راکټونه د لبنان په لویدیځ کې د اسرائیلو بمباریو په ځواب کې ویشتل شوي دي.
ارشد ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان که برای بررسی وضعیت در افغانستان برگزار شده بود از کشورهای جهان خواستند که عادی‌سازی روش‌های تبعیض‌آمیز را توقف دهند و از اعزام هیئت‌های تنها متشکل از مردان برای ملاقات با طالبان خودداری کنند. از سوی هم وزیر خارجه سلوانیا که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را بر عهده دارد گفت که تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان موانع بیشتر را در برابر افزایش تعامل جامعه جهانی با این گروه ایجاد کرده است.
روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که مقامات حاکم در افغانستان بحران بشری را در این کشور عمیق‌تر ساختند.
من شدیداً نگران پلان پاسخ به نیازهای بشردوستانه افغانستان برای سال 2024 هستم که تنها 30% آن تمویل شده است، در حالی که از 3 میلیارد دلار مورد نیاز فقط حدود 900 میلیون دلار آن تا کنون دریافت شده است.
خانم اوتنبایوا از رویدادهای اخیر امنیتی در کابل و دایکندی یاد کرد و گفت که این رویدادها واضح میکند که تهدید تروریسم از افغانستان به منطقه وجود دارد. او گفت که با وصف پیشرفتها در نشست اخیر در دوحه، انفاذ قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که بعد از این نشست تصویب شد، این پیشرفتها را تحت تاثیر قرار داده و پیام منفی را میرساند که نمیتوان آن را نادیده گرفت. سیما بهوس مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را در مورد انفاذ قانون جدید طالبان اظهار کرد و از کشورها خواست تا از عادی‌سازی روابط با طالبان خودداری کنند.
عادی‌سازی اعمال تبعیض‌آمیز را متوقف کنید. از فرستادن نماینده‌های تماما مردانه برای ملاقات با طالبان خودداری کنید، یا اینکه زنان را تنها در وظایف اداری موظف کنید. تعهدتان را در برابر جنسیتی در تعاملات بین‌المللی با مقامات حاکم نشان دهید.
او بر اساس یافته‌های یک نظرسنجی گفت که 64% زنان در بیرون از خانه خود را کاملاً ناامن حس می‌کنند. 70% زنان در خارج از منزل با سوء رفتارها از سوی اعضای طالبان مواجه‌اند. در این نشست مینا، یک پناهجوی افغان که در روند تخلیه از افغانستان مجبور به ترک کشورش شد، بعد از شوار بودن زندگی زنان در افغانستان تأکید کرد.
من کاملا شکستم. آزادیم از من گرفته شده است. آنها انتخاب میکنند که چی بپوشم، چگونه رفتار کنم و کجا بروم، با چه کسی بروم. آنها تصمیم میگیرند که زنده بمانم یا بمیرم. پس چرا باید زندگی کنم؟
نصیر احمد فایق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست از حکومت طالبان با عنوان رژیمی که اپارتاید جنسیتی را مرتکب شده است یاد کرد و گفت که افغانستان یگانه کشوری در جهان است که دختران اجازه ندارند بعد از صنف ششم به تحصیلشان ادامه دهند. تاجا فاجون وزیر خارجه سلوانیا که رهبری این نشست را بر عهده داشت گفت که هیچ مقایسه‌ای برای این وضعیت در هیچ جای دیگر از جهان وجود ندارد. با گفته او افغانستان عضو معاهدات مختلف حقوق بشری است و باید با آنها پایبند باشد.
این اقدامات طالبان مانع بیشتر در تلاش‌ها برای افزایش تعامل با طالبان و جامعه بین‌المللی در جهت بهبود زندگی مردم افغانستان را ایجاد می‌کند.
در جریان این نشست نماینده‌های آمریکا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، ایران و برخی از کشورهای دیگر پالیسی‌های طالبان در قبال زنان را مورد انتقاد قرار داده و خواستار بازنگری و لغو آن شدند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفت که با تطبیق این قانون زنان در افغانستان با مشکل روبرو نشدند و یونما نباید آن را جدی بگیرد.
کاد ملی امنیت پخوانی سلاحکار جان بولتون وایی امریکا که اوس هم د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو په اړه قوي مخالفت موجود دی. نوموړي زموږ همکار احمد الله ارچوال سره په خبرو کې دی پوښتنې ته چې د برېټانیا او ناروې لخوا د افغانستان د جمهوري نظام سفارتونه تړل او د طالبان لپاره څومره ستره ډیپلوماتیک لاسرونه ده ویلې دي.
زه په دې اړه اندېښمن یم. زما له نظره په ځانګړي ډول د برېټانیې په اړه هلته د کارګر ګوند حکومت دی او لومړی وزیر یې له زیات اکثریت څخه برخمن دی. له 200 کلونو را په دې خوا د برېټانیې ډیپلوماتیک تعامل داسې دی چې هر څوک چې د یو هېواد دیفیکټو واکمن وي دوی هغه په رسمیت پېژني او دا د هغوی یوه لاره ده. دوی د یو چا د سیاست یا ښې ادارې یا بل کوم شي پر بنسټ پرېکړه نه کوي، خو دا په امریکا کې متفاوت ده. زه د چپ اړخي واکمن ګوند په اړه هم اندېښمن یم چې دوی به دا کار وکړي. ناروې هم په دې اړه د برېټانیا لاره تعقیب کړې ده. زما له نظره د دې کار خطر په ټولو اروپا کې موجود دی. زما هیله دا ده چې د اروپا ټوله لویه وچه خپل دریځ بدل نه کړي. دوی په افغانستان کې د داعش له راپورته کېدونکي خطر چې هلته د طالبانو د واکمنۍ له امله راپورته کېږي څخه باید خبر وي. مونږ د قاسم سلیماني په کلیزه کې بیا په ماسکو کې په تیاتر او په ویانا کې د انتهایی خطر دامله دی کم سرد لغوه که دل ولیدل. نو دا هر خطرونه دی چه طالبانوی پر مخ افغانستان پرانسته دی. باندنی تراغر دا افغانستان لخاوری پنور و هوادونو که عملیات کوی. دا کار حقیقت دی او دا فکتور باید دی لامل نشی چه هوادونه لطالبانو سره علی که پیل کری.
بریتانیا و ناروی پا افغانستان که دا امریکا متحدینو. فکر کوی دا اوس چه دغه دواړو هیوادونو د افغانستان د تیر جمهوریت سفارتونه تړلی دا چاره به د امریکا او طالبانو پر اړیکو اغیزه وکړي؟
خانه مونږ دا مهال د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیو په منځ کې یو او د جمهوریت د سقوط پر مهال د کابل د هوایي ډګر په آبی ګیټ دروازه کې پر امریکایي پوځیانو د برید کریزه ده. نو مونږ د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه تیرې څو میاشتې زیاتې خبرې نه دي اورېدلې. د طالبانو او د امریکا ترمنځ اړیکې زیاتره له دې خبرې سره چې څوک په امریکا کې ټاکنې وګټي سره تړاو لري، خو زه احساس کوم چې د امریکا کانګریس په دې اړه سخت دریز لري چې طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره کوم دلیل نه دی موجود او دوی فکر کوي چې دا اوس هم غیر مشروع دي. د طالبانو چلند نه یوازې د تړون بلکې د بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده او دا داسې څه نه دي چې د امریکا متحده ایالاتونه دي دوی په رسمیت وپیژني. زما له نظره دا په امریکا کې هغه غالب نظر دی. زما هیله دا ده چې دا نظر به همداسې پاتې شي.
د امریکا د کانګرس غړی میکال د ولسمشر بایدن اداره له افغانستان څخه د پوځیانو د راویستلو په پروسه کې په ناکامۍ تورنوي. د بایدن اداره په ځواب کې بیا وایي چې دوی د پخواني ولسمشر ټرمپ تګلاره تعقیب کړي. اوس چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د راوتلو درې کلونه پوره شوي، ولې اوس د دغه موضوع په اړه خبرې روانې دي؟
Well, I think in the case of Congressman McCall's report,
د دې لامل دا دی چې د کابل په هوایي ډګر کې د وژل شوی امریکایي سرتیرو کورنۍ د هغه څه چې د دوی د کورنۍ غړي لپاره وژل شوی دي، د هغه څه لپاره چې د دوی د کورنۍ غړي متهمل شوی، یو توجیه غواړي. خلکو له افغانستان څخه د امریکایي قواوو راوتل ولیدل او دا په خپل د امریکا لپاره یو شرم و. زما له نظره د ټرمپ اداره د طالبانو سره د تړون کولو له امله د نیوکه مستحقه ده. لومړنۍ تیروتنه وه د هغه وخت حکومت په خبرو اترو کې نه راګډول او په خپله د طالبانو سره خبرې ویجاړوونکې تیروتنه وه. همدارنګه د بایدن حکومت هم د نیوکې مستحق دی. دای اړ نه وو چې د طالبانو سره د ټرمپ تړون ومني. هغه کولای شول چې دغه تړون لغوه کړي، خو هغه یا تړون پلی
کړي. که بیرته سیمې ته وګرځو، په تیرو څو ورځو کې هلته یو لړ پرمختګونه شوي. ترکمنستان طالبانو سره په ګډه د ټاپي پروژه پرانیستي او قرغزستان طالبان د ترهګرو ګروپونو له نوملړ څخه وستلي دي. دا د طالبانو لپاره څومره سترې لاسته راوړنې دي؟
Well, I don't think in and of itself it signals
خزه فکر نه کوم چې دا کارونه دی په خپل ځان کې یو ډراماتیک بدلون وخی، خو هغه ثابت انزوا چې نړۍ هڅه وکړه چې طالبان د 2023 کال څخه راپدې خو هغه کې واقع کړي، هغه اوس په نړۍ دوه ښکاری. کار خبره ده چې دا د طالبانو د حکومت لپاره یو قدم په مخ کې تګ دی او هر هیواد چې صفه اړوي او طالبانو ته ډیپلوماتیک په رسمیت پیژندنه ورکوي یا د طالبانو له حکومت سره په زیات اندازه ښکیل کیږي، د طالبانو سره په مشروعیت ترلاسه کولو کې مرسته کوي او طالبانو ته هغه اقتصادي ملاتړ چې دوی ورته اړتیا لري ورکوي. نو ماته دغه اوسني پرمختګونه دومره ډراماتیک نه ښکاري، خو تاسو ګورئ چې د طالبانو پخوانی انزوا نړیدل پیل شوی. زه فکر کوم او هیله من یم چې د امریکا نوی ولسمشر دغه ستونزې ته په بېطرفانه ډول وګوري. دا داسې څه نه دي چې طالبان دې توجیه شي. د امریکا تګلاره باید دا وي چې افغانستان بیرته خپل خلکو ته ورکړي او له طالبانو واخلي. له دې عمله د طالبانو واک مشروع کول هغه وروستی کار دی چې امریکا یې باید وکړي.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ روان سیریز په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي جاوید احمدي سره خبرې کوو.
آقای احمدي، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم.
ډیر مننه احمدي صاحب. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ لوبډل ترمنځ روان سیریز څنګه ارزوي؟ راځي په پام دی وکړو.
اول دغه سیریزونه چې کیږي د افغانستان د کرکټ د ډیر زیات فائدہ مند دي او ډیر زیاته ګټه د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د فیوچر لوپ د سیریزونه فائدہ مند ګرځي او زباغ درنو او غټو ملکونو باندې نور هم او غږ کوم دغه د لارې چې افغانستان اوس هغه سټیم نه دی چې تاسو بورته یو چې افغانستان به کوم ټیم بیټ کو خلک به ویل چې افسیټي وکړو یا دی وکړو. نو تاسو کتلی شئ دغه ساؤت افریقا ته چې دومره په اسانۍ سره ماتې ورکوي، دې مطلب دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ ډېر زیات تغییر کړی دی.
خب آقای احمدی، قسمی که شما هم گفتین تیم کرکت افغانستان تیم کرکت افریقای جنوبی را شکست داد، برد افغانستان در این مرحله چقدر ارزش داره به نظر شما؟
بله، همچنان ما پیشم گفتم که امیر رقم بردا که از در آینده افغانستان کرکت با مو شتوکایی که اونجا بازی میکنه یک انرژی پوزیتیو برشان میده او این امیر رقم بردا که از امو کرکت باز در افغانستان دیگه هم زنده میکنه. او امیر رقم بردا باید در افغانستان که در آینده در سراوز امو چی ما صدا میکنه که بیاین وقتی ما بازی کنین افغانستان تیم حال دو ایج نیست که پیش ما یک نظر میکنه.
احمدی صاحب، مخکې په شل اوریز نړیوال جام کې په نیمه پای لوبه کې سویلي افریقا افغانستان ته ماتې ورکړې وه، له هغې مودې راهیسې تر اوسه په دواړو ټیمونو کې څه بدلون لیدل کیږي او تاسو پکې څه ګورئ؟
زه خو به دغه یو خبرې ته اشاره وکړم چې د افغانستان کرکټ ټیم چې سیمی فاینل پایلو سیمی فاینل ته وتې والاره موندلې وه، هلته ورته کنډیشن یا هغه ویکټ داسې یو ځکه دا افغانستان دا د کرکټ یو دغه ده چې ټوله لوبه په کرکټ ویکټ باندې کیږي. نو هلته متاسفانه افغانستان ونه شو کولی چې ویکټ یې پراپر ریډ کړی وه، نو هغه دغسې یو ریزلټ یې ورکړو. خو بیا هم که تاسو وګورئ افغانستان داسې یو کمبیک وکړو جهان او نړۍ ته یې وښودله چې افغانستان اوس په هغه سټیج کې نه دی او راشئ موږ سره لوبې وکړي.
خب آقای احمدی، به نظرتان چقدر ممکن است که بعد از این بازی ها افغانستان با تیم های بزرگ دیگه جهان امکان داشته باشه که بازی بکنن؟
بله، امیر رقم بازی ها که میشه، امیر رقم سیریز ها که تایید میشه او باز در افغانستان امیر رقم پرفورمنس میکنه، بازیکنایشان تیمشان اینمی یک صدای است سر آی سی سی که خطی سر امو بکتری که برشان میگه که اندیا هستن، استرالیا هستن، انگلند هستن، برای از او یک صدا هستن که افغانستان آلی او رقم تیم نیستن او افغانستان آلی زیاد در این چیزا کار کرده، زیاد چی شده، بازیکنهای زیاد در مختلف لیگا بازی میکنه، بازیکنهای با تجربه داره، با صلاحیت داره او بعضی خاطر شما نتیجه شا هم میبینین.
بله احمدی صاحب، در افغانستان در کرکت پا لوبډله که در بیٹنگ پا برخه کی و سونزا اغه محل چې تاسو هم په ټیم کې وای او څو چې خلکو نشکایت دلود یا خلکو غوښتنه دا و چې خ شی او نور هم ثابت شي، اوس دا ستونزه پر ځای ده که تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه حل شوي؟
زه خو به دې شیونو ته ستونزه په دې ونه وایم چې هغه وخت کې چې موږ کله نه وي دې سټیج ته راغلي وو، دې ورلد سټیج ته راغلي وو، نو ډېر شیونو باندې کار کولو لکه څنګه تاسو ولیدل هغه هم دغه ننګې که تاسو ګوري په ټاپ آرډر کې موږ ته ابراهیم زدران راغی، ګوربز راغی، همدغسې ټاپ آرډر کم چې کم دوی پوره کړو، همدغسې که تاسو میډل آرډر کې موږ ګورئ بالخصوص په ون ډے کې وګورئ نو عصمت شهیدی دی، رحمت شاه دی، همدغسې دا نوی ځوان عظمت دی چې هغه تشیې ډکې کړي او هم په دوی باندې ډېر زیات کار شوی دی، بالخصوص د دوی په فټنس باندې ډېر زیات کار شوی دی چې زه ته ډېر خوشحاله یم، ټول ملت پرې خوشحاله دی او موږ همدغسې د دوی نه توقع غواړو چې دوی همدغسې خپل په فټنس باندې نور هم کار وکړي چې په نړۍ کې ځان شو کی.
آقای احمدی، شما قسمه کې گفتین بیشتر کرکت را دنبال میکنین، چقدر روحی بازیکنای افغان را خوب میبینین، مثبت میبینین؟ چقدر روحیشان در بازی ها و حمایت مردم مهم است به نظرتان؟
بالکل، د خلکو سپورت، د خلکو دغه په دې کې مهم دی، ځکه چې هغوی پوزیټیو کمنټس ورکوي چې کله دغه سي مسابقې ګوري نو بیا هغه لوبغاړو ته ډیره انرژي ورکوي چې کوم دا اوس لګیا دي. نو او زګورم چې په دې لوبغاړو کې چې کوم هغه انرژي راځي هغه دوی په ګراوند کې شو کوي، ځکه چې د خلکو مینا، د افغانستان د خلکو مینا ډیره زیاته کرکټ تر دا، ځکه چې واحد دغه کرکټ د افغانستان خلکو ته ډیره زیاته خوشحالي راوړي ده.
بله احمد، به مخې احمد سه، په افغانستان کې د کورنۍ کرکټ د ودې لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي؟ من سبا منګور چې زیات خبرونه که څه هم راځي، خو هغه څنګه چې باید په اړه یې وویل شي او د یو بک اپ د افغانستان د ټیم لپاره مونږ ولرو، د الف لوب ډلې لپاره د کورنۍ کرکټ په اړه څه وینا شته تاسو؟
بالکل، ما مخکې په کرکټ بول باندې ډېر مرکو د لارې غږ کړی دی، زه اوس هم په افغانستان کرکټ باندې غږ کوم چې څومره تاسو کولای شئ د فست لوب ډلې زیاتې کوي، میچونه ورته زیات کوي، همدغسې د لیست شلوریزو چې څومره دا زه اوس خبرې ما چې د میچونه کیږي، زه که وګورم د یو نړیوال ټیم ته د بیک اپ لپاره نور لوبغاړي تیارې، دغه سیر دغه ټورنمنټونه ورته ډیر زیات کم دي، نو زه بیا هم د افغانستان د ای سی بی په مشرانو غږ کوم چې خپل په داخلي کرکټ باندې نور هم کار وکړي، خپل په فرست کلاس لوبډله باندې کار وکړي، دا غوي میچونه زه چې اوس خبر شوم دا غوي میچونه یو څلور شپږ ریجن دي، هغه 15 میچونه کوي، نو کداغه میچونه په کال کې تر 12 شي یا 14 شي، نو زه وایم چې د افغانستان د ټیم د لپاره، د ملي ټیم د لپاره به یو ښه بیک اپ لوبغاړي تیار شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډله په خانه لوبغاړي جاوید احمدی ډیر زیات مننه تاسو له حضور نه په دې خبرونه کې.
ډیر مننه تاسو نه هم.
تشکر از وختتان.
شکر.
وزو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله چې سبا شنبه د سپتمبر 28 خپل دریمه او مهمه لوبه د اندیجان په ښار کې له اوکراین سره کوي، په اړه به له خپل همکار امیر عبدالقادر مشرف نه حال واخلو.
بله، خب سلام، خسته نباشین، مانده نباشین آقای مشرف. نخست بگوین که روحی بازیکنان تیم برای این مسابقه چطور است؟
سلام به هر دوی شما، فرخنده جان و فیضی صاحب، انشاءالله که صحت سلامت باشین. همونطوری که مرا میبینین ما در مسیر راه هستم و هنوز داخل شهر اندیجان شده، ولی شاید حدود یک نیم ساعت دیگه تا به اقامتگاه ما فاصله باشد. در صحبتی که ما شاید حدود یک و نیم ساعت بیشتر با یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان داشتم، همین سوال را که شما از ما پرسان کردین، این سوال را من از آقای کارگر پرسان کردم. آقای کارگر، با توجه به کارکردگی که تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر ارجنتین از خود به نمایش گذاشت و پیش از او تیم انگولا را 6-4 شکست داد، گفت که بچه های تیم به گفته آقای کارگر با وجود که بازی را باخته بودند ولی از یک روحی بلند برخوردار هستند، فرصت صعود به دور بعدی بر افغانستان هم در برد هم در مساوی است و در اندیجان به تمرین‌های خود ادامه دادن. و امروز من صبحی هم که با آقای مصطفی هاشمی که سخنگو و رئیس نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان است صحبت کردم، اونا از وضعیت خوب بازیکنان، از آمادگیشان برای رقابت با اوکراین خبر دادن. یک نکته که می‌خوام برای شما و برای همه بینندگان بگم بویسه که رقابت افغانستان با اوکراین یک رقابت سرنوشت ساز است و هر آن تیمی که در رقابت‌های گروهی سرنوشتش به رقابت سوم وابسته میشه، رقابت سوم بدون هیچ کم و کاس و دلیل و برهان باید او بازی خود را ببره. حتی تیمایی که از دو مسابقه اول خود هم میبازن در یک جام، چی آسیاست چی اروپاست چی سطح جهان است، تلاششان همی است که در رقابت آخرشان وقتی که بازی میکنن برای خود حداقل با یک دستاوردی از میدان پس دوباره به خانه برن. از این خاطر برد برای افغانستان، برای اوکراین و حتی برای تیم ارجنتین که دو بازی خود برده، من فکر میکنم که تلاش خواهد کرد که با نو امتیاز و با بلندترین امتیاز به دور بعدی راه بیفته.
مشرف صاحب، افغانستان و اوکراین تیمونو پاره معلومات سدی در دوار تیمونو څنګه سره مقایسه کولای شو، او په خپل افغان لوبغاړي څومره د اوکراین د تیم نه معلومات لري یا دغه پاره پوهیږي؟
افایزی صاحب، لکه څنګه چې ما د مسؤلینو سره خبرې کړي، په فوتسال کې تاسو په خپله یو ورزشي اړخ کې تاسو رپورټر وای، نو زه فکر کوم چې یو ترینر یا یو مربی د یو تیم په فوتسال کې باید د خپل تیم نه زیاتره د بل تیم په اړوند باندې زیاتره معلومات ولري، تر څو چې هغه وکولی شي هر سیمې چې ضعیفې که قوي تیمې هغه باید ماتې ورکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان مسؤلین او همچنان د اوکراین هغه مربیان او مسؤلین چې دی دواړه ډېره هڅه به کړي وای چې هڅه به کړي دي چې د افغانستان هغه د ضعف او قوت نقطه چې دي، او همچنان افغانستان د اوکراین هغه ضعف او قوت چې دي، هغه باید په نښه کړي، خپل لوبډلې لپاره دوی تجزیه او تحلیل کړي، تر څو چې په میدان په لوبه کې دوی وکولی شي چې دوی سره په ښه توګه لوبه وکړي. خو یو خبر زه باید ووایم چې د هر یو تیم استراتیژي د هر یو لوبې سره به فرق کوي، لکه داسې مونږ نشو ویلی چې هغه ستي لوبې چې افغانستان د ارجنټاین سره وکړله هماغه استراتیژي په د اوکراین په مخ کې هم دوی استعمالولی شي، یا برعکس ارجنټاین ښایي چې په بل پړاو کې بالکل یو نوی تیم ظاهر شي. اوکراین هم داسې دی، اوکراین د ارجنټاین په مصاف کې دوی تقریبا اوه ګولونه وکړله، خو بیا انګولا ته اوه ځلې دوی ته ګول وهنې وکړلې. نو ډېر به سخته ای، خو یو هر بالکل مشخص دی او هغه دا چې سرمربي هغه اساسي رول لوبوي، او هغه د بل تیم هغه ضعف او قوت نه کوي دوی په نخښه کوي او خپل تیم استراتیژي جوړوي.
بله، خب آقای مشرف، شما با مبصرین هم در ارتباط هستین، صحبت میکنین با بازیکنان هم، با توجه به فعالیت های گذشته هر دو تیم چی میگن مبصرین، تبصرهشان چی است که کدام تیم ممکن برنده شود در مسابقه که پیش رو است؟
بسیار خلاص که ما قمه برتان بگوی مویسته که مبصرین انتظار برد از افغانستان داره، دیگه هیچ چیز دیگر ندارن، چرا که اگر مساوی شود به اگر و اگر متکی خود شد، ولی از تیم اوکراین توصیهشان نیسته که باید از ضربه های آزاد و کارنرها و ضربه های ایستگاهی اوکراین باید هوشیار باشن، مخصوصا خط دفاع و دروازه‌بان تیم ملی فوتبال افغان.
مشرف صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو له معلومات او حضور نه چې تاسو د افغانستان د فوتسال ټیم په اړه مطرح شریک کړل.
تشکر از زورتان و چانس خوب میخواییم برای تیم افغانستان.
انشالله.
خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم رو به اتمام است و ما ناگزیر هستیم که با شما عزیزان خدافظی بکنیم.
بله، دا واسه من دیونی خبرون است از سول عمل کرد، دیر زیاده مننه تاس پلوی او بخون که خدا سپارون تربیه.
شب و روزتان بخیر.
نن وضعیت په دې پروګرام کې د افغانستان د بدخشان ولایت په واخان کې د چین تر پولې د یو خامه سړک جوړېدل او د دې سیمې په اقتصادي ارزښت ټینګار. آیا څومره د دې امکان شته چې دا مسیر د تجارت په یوه مهمه لار بدل شي او امنیت څومره مهم دی؟ په دویم مطلب کې له سویلي افریقا سره د افغانستان د کرکټ په دریو یو ورځنۍ لوبو غږیږو.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی. د سپین خبري یا رکو راس پروګرام مو ورید. اوس د نن او وضعیت پروګرام لرو. معذرت غواړم چې په شروع کې ټاکلې مسله تاسو ته ونه ویل شو. ټاکلې مسله به زه اوس تاسو ته بیان کوم. نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي لیندا گرینفیلد ټینګار کړی دی چې باید د افغانستان لپاره خاص استازي وټاکل شي. د برتانیا استازي هم د دې پیشنهاد ملاتړ کړی دی، خو طالبانو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل په یو ملک کې په داسې شرایطو کې کیږي چې په هغه ملک کې بحران وي. په افغانستان کې بحران نشته او د بحران نه وتلې دی. آیا سوال دا دی چې افغانستان د بحران نه وتلې؟ د استازي ټاکل د افغانستان د مسلې او ستونزو لپاره څه ګټه کوي؟ دا مسله د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر احمد احمدزی سره راسپړم، خو د دینه مخ کې یو څو خبرونه وای. د خوست ولایت د غلام خان په بندر کې د طالبانو او پاکستانی قواو ترمنز جګړه د سپتمبر په شلمه د شپې تر نا وخته پورې روانه و. عیني شاهدانو بیگانه وخته د جګړې لسیمه آزادی رادیو ته ویلی دی چې تر اوسه هم د دوړو خواوتر مینس د توغندیو خال خال دز روان دي. دایني شاهدانو په وینا د جګړې لسیمونه هغه سیمه چې د جګړې منطقې ته نږدې دي خلک لخپل کورونه نه وتل دي. د سپتمبر د میاشتې په پایل کې هم د خوست له ولایت د زازی میدان په ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی قواوتر مینس جګړه شوې ده. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان د دفاع د وزیر سره په غونډه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په حق له خبرې کړې دي. د تاجکستان د بارني چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره په غونډه کې د افغانستان په امنیتی وضعیت، سیاسي او ټولنیز وضعیت خبرې کړې چې د دوی په وینا د سیمه د پاره د سیمه د امنیت سره مستقیما اړه لري او مهم ده. د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا د ډیرو هیوادونو سره نسبتا ښې اړیکې پالي، خو د تاجکستان سره یې اړیکې دومره ښې نه دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د راپورت لمخې د سپتمبر په شلمه د پاکستان او ایران ترمنز دغه پولینه 350 ډیر نور کورنۍ بیرته افغانستان ته سري شوې دي. دا کورنۍ د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه یا شړل شوې دي او یا هم په خپل خوخه بیرته افغانستان ته تللې دي. په دوه هیوادونو کې افغان مهاجر تر فشار لاندې دي. ایرانی او پاکستانی چارواکو د میلیونو افغان مهاجرو د ایستلو پریکړه کړې ده. درنو اوریدونکو، زه غواړم چې په همدې مسلې باندې چې مخکې مې اعلان وکړ چې د امنیت په شورا کې فیصله شوې ده یا هلته پې خبرې شوې دي چې د افغانستان لپاره یو استازی وټاکل شي، غواړم چې د خبرونې میلمه سره په دې مسلې باندې وغږیږم. نو زه فکر کوم چې ملمخ د خیر سره خبرونه ته راغله ده. ډاکټر نصیر احمد احمدزی صاحب ده. احمدزی صاحب په خیر راغله پروګرام ته، سره مشه.
سلام علیکم ابن خادم تاسو ته او تاسو قدرمنو همکارانو او د تاسو د برنامه قدرمنو دونکو ته خپل نیکه دې وړاندې کوم. مننه
تاسو نه. ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو به پروګرام تعقیب کړی وي او د امنیت د شورا د غونډو هغه جریانات به مو هم لیدلی وي، معلومات حتما لري. د اخیری غونډه چې وشو د تازه غونډه چې د تیر هفته کې وشو د امنیت د شورا لخوانه دایره شي و ملګرو ملتونو جوړه کړې و او په دې کې د افغانستان په وضعیت باندې خبرې وشوي. همداشان د یوناما اساس او د ملګرو ملتونو د خزه د چارو رئیس سیما بهوس دوی خبرې وکړې خپل نظریات ویلې. بیا بعد دغه نه د یوناما رئیس پکې د خپل درې میاشتنی راپورټ هغه حواله هم ورکړي درې میاشتنی راپورټ ورسره. خو په بحثونو کې اول کې چې باس شوی دی په دې باس کې د امریکای اساس گرینفیلد ویلې دی چې تاکید کړی دی چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره خصوصا سیاسي ستونزو لپاره که یو نماینده وټاکل شي نو په دې ټینګار کړی. بیا نور هم نورو استازو هم د برتانیا استازو هم د دې نظر ملاتړ کړی دی. نو اوله کې سوال هم دا دی چې دغه موضوع مخکې هم مطرح شوی وه او د طالبانو لخوا دا رد شوی وه. اغوی بیا دلیل راوړی دی چې و په یو ملک کې چې بحران وي ملګری ملتونه ورته اساس ټاکي. په افغانستان کې وي بحران نشته. نو اول سوال دا دی چې آیا افغانستان کې بحران نشته؟
ډېر ځکه مننه. ګوره بحران په دوه برخو ویشل کې، یو سیاسي بحران دی، یو ټولنیز بحران دی، یو بل اقتصادي دی، نظامی بحران دی. په افغانستان کې نظامی بحران ته کراسو اوضاع د کنټرول لاندې ده، چون طالبانو تحریک یو لاس ایدا او تقریبا ټول اراضي د هیواد دوی په لاس کې ده. اما ټولنیز بحران او سیاسي بحران بدون شک نرسېږي شتون لري او دې کې طالبان ګرم دي. دا سه نماینده تاینیگی خو خبر عدل تا در چیزه فکر کومه ده ملل متحد زنگره یا سازه ده افغانستان پا امورو که یا نقطه ده فشار ده نسبت ده نست یا بحران تا ده خاتمه غوی نقطه ده. اگر پا ده مانا تاسو گوری بال دوازه رو درویستم کار نه ده ملل متحد پا چاوکار که خاص سازه ده افغانستان لپاره دا گونگوسی دیر را او پاره دلی او پا آن واحد که دی چین و دروسی دی طرف نه دا ویتو سولا اویل زده افغانستان دی حکومت سی گویا فیلن طالبان پر اسکی دی اوگی پوری آرد لری. لبلی دوری ده طالبان استدلال هم منطقی استدلال ده. گوری دلتا در موضوع دیر پیچلی او دیر رغل لری باریکیانی لری. لیاو دوری نه طالبان هم ایدا که ایسی گویا زمنگا چوکی پا مرمتای چوکار که منگ تا افس کن. لبل لور نه ملل متحد دا ورته ردوي. نو په هر واید کې دوی راکړه وړ کې ته ضرورت لري چې خپل تفاهم کې اوسي. اما مهمه نقطه په څه کې ده میرمن خادم، کله چې دغه ملل متحد نمایندګان د افغانستان په امور کې موږ یو لیدلوری ورته ولرو له بنسوان څخه بالاخره د اغلر ابراهیمي څخه او د روی له کړنې له وجې نه د افغانستان په امور کې دوی کوم مثبت رول متاسفانه د لوبه ولای برابر د افغانستان یو بحران ته وي. نو زه فکر کوم فعلا د غوسه سي خصوصا د 2023 کال را په دی خوا کله نا کله را مې سکیږي دا سر د یو نقطه د فشار ده او د خپل د اهدافو د رسیدو لپاره.
نو تاسو ویلې چې ټولنیز او سیاسي بحران شته ده. آیا طالبان دا نه درک کوي چې ټولنیز او سیاسي بحران شته؟
بدون شک نه دا پم شمول دما زیاتره سیاسونه او غفالین سي دا خبره کومه تراتو مراتو باندې کړی دا خو متاسفانه د طالبانو سیاسي دریس په دوه برخو باندې ویشل شوی ده. هغه ټول ته واضح ده او دا ورځ تر ورځ کله ناکله دوی دا درس میډیا ته یا نړیوال ته کیږي روښانه کیږي. خبره دا ده چې فعلا مثلا د نجونو د مکتب موضوع د خپل یو بحران دی، د کار موضوع خپل د بحران دی، د سابقه مامورین او خصوصا د متقاعدین او د معاشات او د نوکرۍ د خپل یو بحران دی. او ورته نور بحران دی، بیکاری او لوی بحران ده او د مهاجرت لړۍ. دغه سیاسي او اجتماعي بحران د طالبان متاسفانه دغه نقطې ته توجه نه کوي، یا غډلې سي توجه کوي بیا بل ډلې ورسره مخالف ده.
یعنی غیر امنیتی بحران نور بحرانو نشته خب پریمانه بحرانو نشته
بدون شکل
طالبان باید دیتا متوجه شی او د نړیوالو سره تفاهم ته ورسیږي. نو په
هغه سره
بله خواهش کوم، یعنی چې تفاهم ته ورسیږي بیا به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. اوس یو بل سوال دلته پیدا کیږي چې کچری دغه د دوی په ژبه د دوی په وینا د بحران هم نیوی، نو د اوسازي ټاکل سنخ سخی د خو په راشه درشه کې ارتباطاتو کې احوال وړلو راوللو کې مشورو کې خو به ګټو کې کنه یا به ونه کې.
او مخ کې اشاره د بنسیوان او لغدري دایمي کړنو ته وکړه د افغانستان په عمر کې هلته هم نمائندگان ول متاسفانه افغانستان داسې اړوي ته واچو سن نه بحران دوی خپل پکې په دغه لومه کې ګیر پاتې دي. هدف دا ده که چیرې دغه نماینده تعیینی او په اساس د یو روښانه لیدلوري سره وظایف د تعیین سي بیا کومه ستونزه نشته ده. اما که چیرې ظاهر او باطن د موضوع فرق وکړي بیا دغه موږ دوه نماینده درلودل بیا زه موضوع نه غواړم تکرار کړم. د بنسیوان او د لغدر ابراهیمي موضوع ټول ته واضح دي چې افغانستان یې بالاخره کوم حالت ته ورسوه. بنان د استازي په ټاکلو کې د طالبانو حکومت ته کومه ستونزه نشته. بیا هم تکرارم په شرط دې کې سي موضوع روښانه وي، یعنی ټول موضوعات روښانه وي، دې کې پټې هغه نه وي، پلانونه نه وي، په دغه صورت کې هیڅ ستونزه نشته. څنګه ستاسو د افغانستان روابط نړیوالو سره تعمینېږي او دا به یو وسیله د پېژندګلوۍ هم د افغانستان لوري ته وي. خو خبره درته دا ده چې چین او روسیا فکر نه کوم دې موضوع ته بلاوی کوي،
مګر اوس خبره دا ده چې طالبانو ولې د دې سره مخالفت کوي. آیا د دوی په فکر دوی ته ګټه کوي، د دوی ضرر کوي واکمنۍ ته، یا دا چې د نورو په لمسون دوی نه غواړي چې استازی دې وټاکل شي او دا ستونزې دې حل شي، د حل لارې دې ولټول شي؟
د طالبانو ویره له څو نقطو څخه ده. اول دا چې کېدای شي جرګه راوبلل شي، دوه موضوع کېدای شي مشارکتي حکومت وي، چې دا ملاته هم دا نه غواړي، البته یو شای زه دا وایم چې ملاته هم نه غواړي نور هغه غلا او فاسدین په حکومت کې بیا راشي او بیا د حکومت په ګردو باندې کېني. درې موضوع د اعادت قانون اساسي ده، چې دا درې وړه موضوع طالبان نه غواړي او یو موضوع سره ملت هم موافق دی، چې په خوانی ټیکاداران چې د ولس نه یا له دین نه یا له ژبې نه یا له سم نه سو استفاده وکړه هغه سره ملت هم ده. اما د طالبانو ویر د جرګې د راغوښتنې نه او د قانون اساسي د عادل لپاره دا فکر کومه چې دوی هغه کوي. یو موضوع دا ده او دوه موضوع د طالبانو هغه دی چې دوی هغه چوکۍ په ملامتیت کې ورته تسلیم شي.
دلته خو خبره دا ده چې طالبان وایي موږ ته د اول دغه د ملل متحد چوکۍ ریشي بیا به نور اقدامات کوو. دنیا دغه ایسه کې خصوصا د دې طالبانو د ځینو اجراءاتو له کبله او فرمانونو له کبله یو اعتبار نه کوي، نو دا اوس مسله پاتې ده په منځ کې چې دا به څنګه حل کیږي ساسي په نظر؟
خبره دا ده ما مخکې ویلې چې طالبان دغه څو موارد کې اجتماعي بحرانات دي چې باید لږ زره خپل نرمښت راولي او په دې کې طالبان ګران دي. ګورې د مکاتبو موضوع، د پانتونو موضوع، خزه نیم سولس د ټولنې تشکیل یو موږ د خزو ګډون ته په دولت کې او په اجتماع کې ضرورت تر او بدون د خزو ګډون دا هیواد پرمختګ نشي کولای. دا یو موضوع. دو موضوع د قانون اساسي موضوع ده. فعلا افغانستان قانون اساسي نه لري، نو دا دو موضوع دي چې طالبان ودې نه ویره لري او هغه کې ځان ته نور
یعنی نور لارې لټوي. ښه، ډاکټر صاحب نصیر احمد احمد صاحب، نو طالبان خو وای چې د علماء او شورا بره وغوړي، دوی هم لارې لري په بل حساب هم عمل کول شي، مګر هغه ته هم اقدام نکېږي چې ولوی د دینی علماء او شورا را وغوړي چې هغه کینې فیصله وکړي.
ګورې په دینی علماء او شورا کې هم اختلافات دي. اوس دوی ګورې یو ډلې وایي چې مکتب تحسین جونتا هغه ده روا ده، یو ډلې وایي چې دا مطلق هغه ده روانه ده، نو دوی خپلې مالته ستونزې لري. او بل موضوع دا ده چې د حکومت راکړورکې په سیاست باندې ولاړې ده. تاسې ګورئ د موضوع نه لرې لاړ نه سو، د اخر دوه موضوع کې چې د پاکستان په غونډه کې او د ایران په غونډه کې دوی ملي سرود ته دیونه درې دلاو دوی ویل چې دلته موزیک راسوي ده، غږې درې ده. نو دا کله کله ناسنجولي فرمانونه بیا دوی ته ستونزې راپېښوي. هلته په هېواد کې موسیقي باندې بندیز او دا حرام ګڼي، نو دوی خپله په هغه تار کې ګیر پاتې که چېرې بهرني هېواد ملي سرود ته دوی ولاړېږي او ورته موسیقي ده، په دې معنا چې دوی بیا خپل فرمان ته وکړه به احترامي کړي. دا موضوع دي چې باید طالبان دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
اولې په طالبانو باندې یا د دوی په چارواکو باندې یا د دوی ترمنځ په دې مذاکرات او خبرو کې پیشرفت نه راځي، یعنی ډېرې مشورې ورته ورکړل شوې، څه خبره ده دلته؟
د بعد امرغه طالبان دوه ډلې دي فکري نظر نه، او دوی په لومړي کې کوم اهداف ضرورت مشترک، هغه اهداف مشترک او هم دا طبیعي خبره ده. کله چې یو ګروه حکومتولي ته رسیږي بیا د حکومتولي مسؤلیت بعضی کله کله انسانانو ته تغییر راولي. تاسو ګورئ هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده هغوی هغه لري پیسات تنه خی نرمی خی اوه د مکتب غدی طرفدار دی اوه د خزو د ګډون طرفدار دی اوه یا په دې امر معروف دی بزینو پرامین او مخالف دی اما ورن سه په قندار کنه متاسفانه وی دیر په مغه تشدد سر روان دی مشکل نو تدای سه دلته زینه استخباراتی کړین دی سه د بعد امر غا او د لاسنی پیسات فراخ دی منطقوي استخباراتي کړی دی سه وای نه وړي افغانستان کې داسې یو باثبات نظامي هلته د اقتصادي پروژې په اخر کې به تاسو اورېدلي وي بدون شک نه بعضې نه تقریبا ډېر اقتصادي پروژې پالیسۍ وي د هماغه عمده اقتصادي پروژې سه منطقه او خصوصا افغانستان ته او د افغانستان په اقتصاد کې ډېره بسیا ګټه لري د هغې سبوتاژ لپاره ناچاره دي سه داسې غته سبوتاژو ته لمنه هواره کړي.
مننه تاسو نه فقط یو څو شیبو کې بیرته بس پیلو. مننه.
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د روکو راست د سپین خبرې د پروګرام د اوریدونکو وروسته معمولا د نن وضعیت پروګرام چالان وی اوس د نن وضعیت پروګرام روان دی او موږ غواړو چې په دې پروګرام کې د ډاکټر نصیر احمد احمدزی سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو یا مشورو په نتیجه کې یو څو ټکي مطرح کو او د ډاکټر صاحب نظر او تحلیل به واورو. ملګرو ملتونو په دې تازه غونډه کې فیصله وکړه او بحثونه وکړه د افغانستان په مسلې په هر اړخ. بیا د امریکای استازي گرینفیلد ویل چې د افغانستان د مسلې او د ستونزو د حل لپاره دا ضروری ده چې یو استازي وټاکل شي، مګر طالبانو دا مسله د وخت رد کړې و په خو هم او ویلي و چې ملګری ملتونو په هغه ملک کې چې بحران وي استازي ورته ټاګي. په افغانستان کې بحران نشته. خو قدرمن اوریدونکو که تاسو تر اوسه پورې پروګرام اوریدلی وي، نصیر احمد احمدزی صاحب ویلي چې په افغانستان کې که امنیتي بحران نشته ډیر نور بحرانونه شته دي. نو زه غواړم چې د دې نورو بحرانونو او ځینو نورو نقطو په باره کې اوس بیرته بحث ته ادامه ورکړم. ډاکټر صاحب محترم، تاسو مخکې یو څو خبرې یاد کړې. تاسو ویلي چې طالبان اساسي قانون نه مني او دوی خپل دینی شورا یا علما او شورا هم نه غوړي چې د دې نویره لري چې دوی باندې به جرګه یا مشارکتي حکومت یا دغه مسلې چې دوی هلته په قطر کې منلې وي هغه به ور باندې تحمیل شي. نو ډېرې ستونزې په منځ کې شته او بل د استازي خبره تاسو وکړه چې استازو مثبت رول په خوا هم نه دی لوبولی، مګر فکر نه کوئ چې د تیرو وختونو مثلا د لختار رحیمی وخت او تر دې وخت پورې په شرایطو کې په حالاتو کې ډیر فرق وینو امکان خو نه لري چې دغه د ټاکلې د وبخه د جرګې د پاره یا مثلا د مسایلو د حل د پاره د استازي ټاکل بالکل رد شي؟ فرق فکر نه کوي چې دې وخت کې استازي وټاکل شي دا دغه وخت سره ډیر فرق لري، باید دې ته متوجي شي.
بدون شک نه مېرمن خادم هغه کې شرایط او کوالات کې فرق لري، اما د تګوري یو موضوع ده ملامتي اجرایی صلاحیت هم لري. آیا په دغه موارد کې چې دوی خطا کړی ده برای اجرایی صلاحیت نه دوی خپل کار اخیستی ده افغانستان په عمر کې تا باندې ده اخیستی، نو دلته سیاسي موارد دي. بله موضوع دا ده که چیرې دوی دغه ملامتي د لوری درست وای د افغانستان په عمرو کې او دوی خپل هم کاغلی لغدر ابراهیمي وویل چې موږ د بند په کانفرانس کې د افغانستان په عمرو کې په فیصله کې ستونزې درلودلې او اشتباهات هم ترسره کړل، نو بهتره دا وه چې دوهې په تړون کې دغه موضوع ته اشاره سوې وای. نو دوی فعلاً خپل خطا د افغانستان په ولس باندې دی کې تحمیلوي. در حال چې دا دوی خپله موضوع ده هلته تقریبا زیاتر له یو کال نه دوی هغه جلساتو او په دې جلساتو کې دا موضوع د ما په نظر باندې دا باید ذکر سوی وای که زموږ یو نماینده د ملامتۍ ته ضرورت ده تر څو د دواړو لورې هغه پیغام رسان وسي. دا موضوع باید تاسو مطرح سوی وای.
د غونډه کې چې ما مخکې هم دا خبره وکړه چې د یورما مشري روزا وطن بایو خپل درې میاشتنی راپورټ چې وړاندې کړی هغه کې ډېرې مسلې یادې کړې دي. په یو ځکه دی ویلې چې وي په کابل او دایکندي کې دی ورسته یو واقعیت او پیښو وي خو دله چې د افغانستان نسیم ته د دهشتګرۍ خطر کم شوه نه دی کم خطر چې متوجه دي ملکونو ته هغه کم شوه نه دی یعنی دلته خو د امنیت په مسله کې یو خلل راغله
خپل طبيعه راځه تړون هغه تزمین نه دلودل کندور زمنګه ویرا دا د اکرس د افغانستان په سر نه وشت کې یو تزمین نیول کېږي آیته دریم تزمین وجود لري کندري بس دلته دا زمنګه لوی سوز په دې کې دا فقط طرح تطبیقي د افغانستان ګورې کوم لابراتوار نه د سیار ته راځي او تطبیق سره بل اخره مزرعه تو غوړ وای زمنګه څه شوا درلودنه دلته وای تزمینونه وجود حقوقي تزمینونه وای وجود لري چې مرته دي ملنو کسان د ژوند او د حيات موضوع ده که چیرې فعلاً دلته د امنیتي موضوعات ستونزې وي نو آیا د قطر په تړون کې په څه شي باندې بحث وي آیا که جانوبین سرغړونه کوي د هغې په مقابل کې باید څه وسي دا به د دوی نه پوښتنه وسي
روزا او تنبایو دا خبره هم کړې ده یو خواته ټول هڅه کوي د طالبانو سره تعامل کوي مګر طالبانو سره چې څومره تعامل کیږي هماغومره دوی خپل نور شرایط سختوي خصوصا د ښځو او جنکو په حق کې نو د دوی حقوق سلب دي او اوس خو د اخیری فرمان چې هغه شوه د نافذ شوه ده د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دې باندې ډیر زیات اعتراضونه موجود دي مګر د طالبانو چارواکي وایي چې دغه قانون zarar نه کړي دا قانون zarar وای نه رسېږي د دوی په فکر وای دا قانون خلق نه متضرر کوي تاسو څه فکر کوئ دا څنګه امکان لري چې جنکی مکتب ته ولاړ نه شي خځه کار و نه شي کړی خصوصا کونډه اجازه و نه لري سرپرست نه لري او بشری مرستې مخ په کمیدو وي ټول افغانستان کې د دومره په میلیونو خلکو ته کافی خواړه مون نه رسیږي نو دا حال کومه خواته زی
مېرمن خادم خبر عدالت دا څوک څه په قدرت کې دی او وای ځوان امر ټول د ځوان د امکانات او د پالیسا ته باندې برابر دی او د ملت له غن نه د مرصاو یا نه د ملت په غن کې دی څنګه چې د شلکان جمهوریت هغه ګورو اراکین ګورو له تقریبا هغه متوسط را دي تر غټه پورې آیا د دوی ماشومان د دوی لورګانې له مکتب نه پاتې تابه نه دي پاتې حتی لږه نه بریکتر زنګ نه ورته مسایل سید او بهرني وادو کې دوی مکتب ته ځي خبره دا ده فینانس طالبان هم په قدرت کې دي دوی زیاتره کورنۍ په بهر کې دي د لورګانې درس وایي دوی د مرات په قصه کې یا د مرات لږه نه دي مرات اما خبره په دې کې ده چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد څنګه ستاسو مخ کې ولته موږ کونډې لرو دلته موږ کورنۍ لرو چې د وی نفقه برابرونکي ښځې دي او د ښځو باندې په ټولنه کې بدون شک نه سي ضرور ده اما ته یو باریکي ته زه غواړم اشاره وکم که دغه آلات څه د سفارتونو نشتون او د موسساتو نشتون په جمهوریت کې وای صادقانه باید ووایم سه اقتصادي حالت بل له فعلي حالت نه هم بدتر وای هغه په دې معنا سه هغه په دې معنا سه د افغانستان بودیجه دا تکافو نه کوي سیاحت خپل نظامي مصارف ورکي یا د خپل مامورینو معاش ورکي موږ به مراتب اورېدلې چې د مامورینو معاش دوه میاشتې درې میاشتې پورې ارسیو په ځان باندې ته نو موږ دلته ستونزه دا وه د جمهوریت له سقوط سره کار ته تفاهم هم نو ولې موسسات وتل ولې سفارتونه د یواد نه وته دا ټول فشار برته راغی په دولت باندې او دولت دا ظرفیت او گنجایش نه لري نو په دې اساس باندې طالبان یو لوري نه سي پورې دی باندې هم یو فشار ده چې نو تمام مخکې هغه موضوع ولې سري د جمهوریت په وخت کې تقریبا تر 80% پورې دا ټول کارمندان له موسسات او سفارتو له خیره د فاتورو څخه ما شخص دولت دوی تماش نه ورکوه نو فعلا دغه موضوع تقریبا تقلیل ته راغلی دی نو موضوع که چیرې څیرو باید لږه تخنیکه او هغه وی عمیقه وي دا ستونزه بیا دا بودی د تنها به طالبانو پورې عراق نه رسې طالبانو موضوع د مکاتبو موضوع ده اما په کار کې طالبانو هغه نه دراوړي مشکلات نه دراوړي همدا فعلا زما ځینې دوستان دي ښځینه دوستان دي موساتو کې کار کوي فعالیت کوي هلته هېڅ نوه ستونزه نشته اما ګراف د کار او د کارموندنې کم سوی دی
ډاکټر صاحب محترم د دغه ټولو بحرانونو چې تاسو ذکر وکړو غیر له امنیتي بحران نه د دې ټولو بحرانونو د حل لپاره دغه د کلی د چا سره ده گاونډیو سره ده لوی قدرتونو سره ده کده د طالبانو سره ده د دهشتګرو ډلو سره ده د چا سره ده د حل کلی چا سره ده
او هر کلی تقریبا لوی قدرتونو سره ده ما په یاد مې یو تیر برنامه کې ونیسته د راتلونکي کال به یو جیوپولیټیک او جیوغرافي اکونومیک کال وي. افغانستان هغه موقعیت چې لري لوی قدرتونه نه غواړي چې دغه تیار مړی د دوی په حساب عارفان په مفته کې وخوري. خبره دلته دی اصل نو دغه موضوعات د مکتب، موضوعات د بیکاري او ځینې فرمانونه دا اشیاوي خبرې دي. دا اشیاوي خبرې تر څو ملت یا خلک دلته مصروف وساتي.
ښه، نو ملت مصروف ساتل کیږي. زه فکر کوم ډاکټر صاحب محترم چې نور ډیر وخت نه دی پاتې، نو کیدای شي چې صرف همدومره په دې اخر کې تاسو دغه نظر ورکړئ چې طالبانو ته څه وایي، طالبان باید څه وکړي. فقط یو څو ثانیې لرم.
بدون د شک نه طالبان قدرت، صلاحیت نه ده، مسؤلیت ده. نن فعلا دوی په مسؤلیت کې دي او دوی باید ملت ته احترام وکړي، خصوصا د منګو تاسو خزینه او نجونو ته. دوی مکتب او د کار زمینې لپاره باید له هر نه ډېر کوښښ وکړي او د مکتب دروازې ښځو ته پرانیسي. په څنګ دې کې ټولنیز موارد ته دوی توجه وکړي. منګو تاسو په یوویشتمه پېړۍ کې یاستو، یوویشتمه پېړۍ د ټکنالوژي پېړۍ ده. منګه په صنعتي ژوند کې باید ځان مصروف نه کړو.
ډېره مننه تاسو نه ډاکټر نصیر احمد احمد صاحب په مخمخه. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. د دینه روسته د ساسغه پروګرام پیل کیږي. هغه کې خپل نظریات ورکي. آینده خبرونه کې به بیا هم په نورو مسایلو غږیږو. تاسو نه مننه، ډیر تشکر چې خبرونه کې برخه اخلي. قدرمن اوریدونکو، روسته د دې چې غږ پروګرام ته راځي، کوشش وکړئ چې د خبرونه اصول رعایت کړئ. زمونږ د سټیجو نمبر دی 202-9-8-6. کورم بدن په مخمخه.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیو خبرونه